کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعته خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران ظرفیتونو ته په پام سره د هیواد ته د افغان کډوالو دا بهیر دوام نشي کولی. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې خطیبزاده ویلي د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یوه ګاونډي ونهچول شي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د روان 2022 کال د جنوري له میاشتې راهیسې په فاریاب ولایت کې نږدې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولي. ډبلیو اف پی په یو بل ټویټ کې ویلي چې د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې هم له 324 زره کورنیو سره خوراکي مرستې کړي. دا اداره وایي د 2022 کال له پیله په افغانستان کې 14 میلیونه 8 لکه کسانو ته خواړه او تغذیه مواد برابر کړي او په روان کال کې به 23 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د ننګرهار د کانال رئیس وایي چې ډیر ژر به د دې کانال د پاکولو چارې پیل شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر دا خبر په یوه خبرپنه کې چې نن سهار خپره شوه د کانال د رئیس مولوي غلام رحمان له قوله ورکړی دی. په خبرپنه کې راغلی چې د ننګرهار کانال له درونټې نیولې تر مومندرې ولسوالۍ پورې په 15 ولسوالیو کې تیریږي. 1.5 زره هکتاره ځمکه خړوبوي او زرګونه کورنۍ کار ترې اخلي. روسی ځواکونه د ایران په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قومندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هند له صدر اعظم نریندرا مودی څخه غوښتي دي چې له روسیې څخه د تیلو پیر ګړندی نه کړي. بایدن پرون له مودي سره د ویډیو کانفرنس پر مهال وویل چې له روسیې د تیلو د اخیستو زیاتېدا به د هند په ګټه نه وي او په وینا یې دا کار کولی شي د اوکراین جګړې ته د امریکا ځوابي اقدامات له خنډ سره مخامخ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې هند په دې وروستیو کې له روسیې څخه د نفتي موادو پیر زیات کړی او په پرونیو خبرو کې مودي له دې کاره د شاتګ هیڅ کومه ژمنه ورنه کړه. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د هند ولسمشر ویلي دي چې د افغانستان وروستیو پرمختګونو په نړۍ کې د بی باورۍ فضا جوړه کړې ده.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بی باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د سمې څارنې غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د لارو د جوړولو پلان لري.
په تیره حکومت کې د سرک سازی کار ډیر ښه په سرعت روان و. کله چې امارت اسلامي راغلی ده نو په دې برخه کې بیخي توجه نه کوي.
د اوکراین د جګړې او د پاکستان د بحران جزئیات درکو او په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر افغانستان د پاکستان د روان سیاسي بحران پر اغیزو خبرې کوو.
کوم خاص اثر نه لري؟ آی سایت ډیر زیات رول لري په بهرنۍ پالیسی کې، خصوصا د افغانستان په چارو کې او د نور ګاونډیو لکه هندستان.
د شي بي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. ورزول لمړی موضوع ته، د هند د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې ورستیو بدلونونو په نړۍ کې د بیا باورۍ فضا جوړه کړې ده. جی شنکر د خبره د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې کړي او په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتوي په سیمه کې د ثبات په اړه هم اندېښنه ښودلې. طالبانو د دې اندېښنو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر وایي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او د اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ترسیږي. خغله شنکر چې د هند دفاع له وزیر راجنات سنگ سره یو ځای امریکا ته تللی، د متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره یې ګډه خبري غونډه کې د افغانستان په اړه په سیمه ایز او نړیوال همکاري ټینګار کړی دی.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړي هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي، بشري مرستې به څنګه برابرېږي. تاسو پوهیږئ چې موږ د 50,000 ټنه غنمو مرسته کوو، خو د ترهګرۍ له اندېښنو سره به څه کوو چې امنیت شورا د مالي اقدام ځانګړې ډله یا FATF او نور ورسره مخ دي. زه غواړم داسې وایم چې د همکارۍ او ثبات جوړونې په برخه کې څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ په خپله د ثبات جوړولو لپاره یو لوی اقدام دی. دا د هغو ګډو هڅو برخه ده چې موږ یې له متحده ایالاتو سره په همکارۍ مخ ته وړو.
د هند جمهور رئیس رامنات کوین هم د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خغلی کوین ویلي وو د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هېواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته اندېښمن دي. نږدې 2 اونۍ وړاندې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیزي قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلي وو افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی. هغه زیاته کړې وه کله افغانستان سره مرسته ونه شي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي، خو وړاندې یې ډېره تکرار کړې چې افغانستان په سیمه کې د ثبات ملګری دی او تر خوا به یې خاوره د بل کوم هېواد پر ضد ونه کارول شي. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې مناسبې نه دي. هغه چې دا ډار له ځان سره لري چې دا هېواد به په ټولو برخو کې وځپي. که څه هم د افغانستان په اړه د ټرایکا په وروستۍ غونډه کې چې په چین کې وشوه، ګډون کوونکو هېوادونو په دې ټینګار کاوه چې افغانستان نه باید په هیڅ صورت د نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل وو او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش اداره وایي چې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو باید سمه څارنه وشي. سیګار ویل دي چې دا کار به د بشري بحران د اغیزو په کمولو کې مرسته وکړي. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سرپلټونکو اداره یا سیګار وای د افغانستان سختو حالاتو ته په کتو د امریکا مرستې به تر نږدې راتلونکي پورې له دې هیواد سره دوام وکړي، څو د بشري بحران اغیز کم شي یا هم د دغه بهیر مخه وګرځول شي. که څه هم د امریکا د متحده ایالاتونو د تیر 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبانو کابل نیولې، له افغانستان سره مرستې ودرولې او د دې هیواد څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه، خو د ملګرو ملتو د مرستندویو ادارو او غیر دولتي مؤسسو له لارې له اړو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. امریکا د مارچ په 1 په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په نړیوال آنلاین کانفرنس کې چې ملګرو ملتو د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، د څه باندې 200 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. په دې کانفرنس کې مرستندویانو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. سیګار په خپل ټویټر پانه کې د غراز ویلي چې د امریکا پر مرستو یوې اغیزمنې چارنې ته اړتیا ده، تر څو ډاټ تر لاسه شي چې د مرستې ضایع کیږي نه او ورسره تړلي فعالیتونه مثبت او رښتینی اغیز ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سرپلټونکو ادارې چې د امریکا له ملاتړه برخمنه، له تیر جمهوري نظام سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو د لګولو پر بهیر په ځلونو انتقاد کړی او ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه ضایع شوه. په خپل ټویټر پانه کې د غراس د مرستو د اغیزمنتیا لپاره سپارښتنه کړې او وایي د افغانستان د ملاتړ اغیزمنه لار ده چې په لنډ مهال کې متحد ایالات باید د هغو مرستو لپاره چې د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو لاري کوي له ستراتیژیک پلوه او په دقت شرطونه کیشتي او له هغو کار واخلي. امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان سره مرستي د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د مرستندویو ادارو لاري مستقیما هغو کسانو ته ورکول کیږي چې عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 20 میلیونه یې هم هغه شودل شوی چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګله آزادی رادیو او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف په دې هیواد کې د سیاسي بحران په دوام او وروسته لدې چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د پارلمان د رایو په نتیجه کې سلب اعتماد شو، نن رسمن خپلې چارې پیل کړې. راپورونه وایي چې ښاغلی شریف به نن له خپلو متحدو ګوندونو سره هم سلا مشورې وکړي چې راتلونکې کابینه جوړه کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې ایډیټر داود خټک په سټوډیو کې را سره ده. خټک صاحب، مننه چې سټوډیو ته راغلی او زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي. پاکستان کې د سیاسي بحران په دوام اوس نو قراری ده چې ښاغلی شریف خپل رسمي چارې پیل کړي، همداسې ده؟
ډیره مننه تکل صاحب. او هم نن شهباز شریف لکه څنګه چې په پاکستان کې دا یو روایت دی، رواج دی چې هغه د پوز معاینه کوي، نو هغې ته هم ورغلی او هلته د هغه ته یو پوزي سلامي ورکړل شو نن شهباز شریف ته. بیګا خو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، هغه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړی دی او نن چې د ورځې په جریان کې به دی کوم مهمې خبرې کوي. نو اول خدا د شهباز شریف چونکې دی داسې مشهور دی چې دی ډیر زیات کار کوي، هر وخت دی په کار کې وي، نو دی به نن خپل چې کوم نږدې کسان دي هغه به دی ټاکي او د اغي ورستو به دی نن د خپل حلیفان چې دی کوم دي اتحادیان د اغه ګوندونو سره به دی نن ملاقاتونه کوي او د کابینه په جوړولو باندې به دی خبرې کوي چې خپل کابینه څنګه جوړه کړي.
مننه. تاسو د پاوز سره د کتنې یادونه وکړه. د دوی ترمنځ پخوا د پاوز او د شهباز شریف او د ورور نواز شریف ترمنځ ستونزې لانجې وي، هغه مشکلات حل شوي؟
ګوره، شهباز شریف په دوو خبرو ډیر مشهور دی او پاغه کې د خپل په یو خبره کې د خپل مشر ورور نواز شریف نه دی جدا دی ډیر زیات. د یو خو د کار یعنی کارونه دی ډیر زیات کوي، د بیا رغونې کارونه، نوي کارونه دی جوړي کوي کنه هغه کې دی، او بل دی کارونه ډیر زر غواړي د خلکو نه، او هغه بیا چې کله یو کار دی او چې دا کار بکیږي هغه پسې دی بیا پلټه هم کوي. دا یو
عام استعمال د کار سره
دی، د کار سره دی ته ویل شي دی ډیر ښه اډمنستریټر دی. دویمه خبره کې چې دی کوم مشهور دی او پاغي کې چې دی د خپل ورور مشر ورور نواز شریف نه جدا دی، هغه دا د چې مشر ورور نواز شریف چې وو هغه درې واري وزیر اعظم راغی او درې واري د هغه د پاو سره ستونزې منځ راغلي، خو د شهباز شریف هیڅ کله د پاو سره ستونزې منځ نه راغلي. دی د جوړجاړي سړی ګڼل کیږي او د پاو سره ډېری نږدې اړیکې دي. د چې کلم د نواز شریف د پاو سره مشکلات را منځته شوې دي، نو دی اکثره به پکې منځګړتوب کولو پاغي کې.
او د ائتلافي ګوندونه کوم دي؟
او د دې ائتلافي ګوند اول ګوند خو چې دی اغا د پاکستان پیپلز پارټي ګوند چې د پخواني وزیر اعظم بنظیر بټو او نن سبا د غي زوی او خاوند بلاول بټو زوی دی او خاوند دی میړې آصف علي زرداری دی پخواني ولسمشر، اغا د دې مشرکي. او دا ګوند په اصل کې د دې خو اوس ائتلافي ګوند جوړ شوی، خو دا اصل کې د دې مخالف ګوند دی. کله چې انتخابات کیږي نو دی به بیا د یو بل مخالف هم ولاړی، خو دا د عمران خان په ضد باندې راي شو. بل د دې ګوند مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام ګوند دی او بیا د عوامي نېشنل ګوند هم د دې سره په پارلیمان کې دی د متحده قومي موومېنټ چې اغي ته ماجر ویل شي دا اغه ماجر دی چې په کراچۍ کې اوسېږي د هندستان والا نو د اغي ګوند هم د دې سره په ائتلاف کې دی او د دې ترڅنګ بیا د بلوچستان هم لکه د اختر منګل بلوچستان نېشنل پارټي چې دا او د دې سره واړه واړه نور ګوندونه هم د دې سره په ائتلاف کې دی او ویل کېږي چې د ټولو ګوندونو ته په کابینه کې برخه ورکړي
او روسي پښتنه چې پخوانی صدر اعظم عمران خان به څه کوي
عمران خان څنګه چې هغه د دې څوکۍ نه لري شو د شنبه په ماخام باندې پښپا نو ام په هغه شپه باندې عمران خان اعلان وکړ چې دی به په ټول ملک کې احتجاجونه کوي او جلسی جلوسونه بکی او د عمران خان غوښتنه داده چې نوی انتخابات ټاکنې دي زر تر زر وشي خو زه فکر نه کوم چې د شابه شریف حکومت یا د دې د ګوند په حلف حلیفان چې کوم دي اغي به دومره زر ټاکنو ته غاړه کیدی نو نتیجه بداوی چې عمران خان به لکه د مخ کې پسیر کله چې د مخ کې جلسی جلوسونه کولو په هیواد کې دی به اغه سی خپل جلسی جلوسونه شروع کی او سیاسي اړې غړې به په پاکستان کې هم دغه سی روان وي
یو ځل بیا وروستۍ پوښتنه هیله ده چې دا ځل به رښتیا وروستۍ وي عمران خان مخکې ښودلی ده چې کولای شي د اعتراضونو د پراخو اعتراضونو په وسیله ژوند په پاکستان کې مختل کړي
همداسې دا او که تاسو وګورئ نو د یکشنبه په ماخام باندې چې کله شابه شریف یعنی د عدالت لخوا د اعتماد رایه واخسته نو هم په هغه شپه باندې د خپلو پلویانو باندې غږ کړی تاسو د پاکستان په ټولو ښارونو کې لوی جلسې جلوسونه وکړي او هم هغه سي وشول حتی چې په بهر ملکونو یعنی لندن کې هم مظاهرې وشوې د پلویان چې دي هغه ډېر زیات جذباتیان دي او هغه د عمران خان په اواز باندې اغي روزي اوس یو وړه خبره که تاسو وروخ وي غدار چې د عمران خان ګوند د کمی اسمبلی نه استفاګانی ورکړې دي دغلت یو اختلاف دار اتلی شي چې د ګوند ډېر غړي چې دي د کمی اسمبلی غړي اغي د استفاګانو په حق کې نه دي نو که څه خلک استفاګانی ورکي او څه خلک پاتې کیږي د دې مطلب دا شو چې د په ګوند کې بیا اختلاف رامنځته کیږي د غي اثرات وي
تیرا زیاته مننه داود خټک قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه ایډیټر ښاغلی خټک چې د پاکستان د ورستۍ او تحولاتو په اړه جزئیات راکول
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري د اوکراین او لویدیس چارواکی وایي چې روسیا د اوکراین پر ختیځ دونباس سیمه پراخو حملو ته تیاری نیسي او له نورو سیمو خپل ځواکونه باسي او د سیمه ته یې نږدې کوي دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي نوریاس نوري معلومات راکوي
روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې پلان شو پراخو تهاجمي عملیاتو د مخ دې سیمه ته وړاندې تک ته دوام ورکوي په عین حال کې په ماریپول ښار کې وضعیت تر اوسه ډیر خراب دی په دې ښار کې د راپورونو له مخې په زرګونو کسان وژل شوي او روسي ځواکونه دې ته نږدې دي چې پر دې بندري ښار بشپړ کنټرول ولري د اوکراین پوځي قمندانان او لویدیس چارواکي وایي روسیه د کیف له شمالي برخو او بیلاروس څخه ځواکونه باسي او خارکیف او دونیسک او لوهانسک سیمو ته چې له 2014 کال راهیسې پکې جګړه روانه ده لیږي چارواکي وایي روسیه به احتمالا د دونیسک او لوهانسک د پاتې سیمو چې تر اوسه د اوکراین د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دي د نیولو په هدف یو نوی برید پیل کړي د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پرون دوشنبه وویل چې روسي ځواکونه د ایزوم خارګوټي ته نږدې چې د راپورونو له مخې تیره اونۍ روسي ځواکونه ونیو په ګډون د دونباس سیمه شاوخوا کې خپل پوځي حضور پیاوړی کوي دغه چارواکي ویلي چې لیدل شوي چې د روسي ځواکونه یو کاروان چې د قماندې او کنټرول زغروال وسایل او پلي ځواکونه په کې دي او د هلیکپټرو ملاتړي جزو تامونه یې بدرګه کوي د سیمې پر لور روان دي دغه چارواکي همداراز ویلي چې ګمان کېږي چې د روسیې د تکتیکي کنډکونو څه باندې 60 جزو تامونه به چې د هر یو د پرسونل شمیرې د 800 تر منځ دی له خیرسون څخه د اوکراین جنوب مرکزي او روسي پولې ته نږدې د دونباس شمال ختیځو سیمو کې ځای په ځای شوي وي روسیه د غراز یو نوی جنرال ګمارلی چې پر دونباس د حملې ګډه قمانده واخلي د لویدیس چارواکي وایي چې داسې بریښي چې لدغه اقدام څخه هدف د هغو ګډوډیو او غلطو ګامونو مخنیوی دی چې روسي ځواکونه د جګړې په لومړۍ مرحله کې ترسره کړي دي.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ری قدر من اوریدونکو په دوه منی مای کې ل 15 دقیقې اونیز به سره به ز احمد تکل به هم ستاسو خدمت تر شم خدا شبه ل اجمل انصروسی
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه وخت په خیر صفی الله ستانګزام دغه پروگرام ته مخ راغلاست وایم د خبرونې دا برخه په یو راپور پیلو د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت په ټول هیواد کې د لوی لارو د بیا رغونې د پلان خبر ورکوي او کابل خار ولی د پلازمینې د واټونو او سړکونو جوړولو ژمنه کړې. د کابل خار او د ټول هیواد لوی لارې د سړک د غاړې ماينونو او جګړو لکبل ډیر زیانمنې شوې او بیا رغونې ته جدي اړتیا لیدل کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې سره اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو اته میاشتې تیریږي، خو یو شمېر عام خلک، موټر چلوونکي او مسافرین په کابل او ولایتونو کې د لویو لارو له خرابوالي شکایت کوي. وایي د سړکونو د جوړېدو چارې نیمګړې پاتې. د کابل ښار اوسېدونکی منصور وایي د کابل سړکونه د تیر ژمي پر مهال د واورې او بارانونو له امله وران شوي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
په تېره حکومت کې دا د سړک سازي او د ویالې جوړولو دغه کار ډیر ښه په سرعت روان وو، او کله چې امارت اسلامي راغلی ده نو په دې برخه کې بیخي توجه نه کوي. مونږ د قلعچه اوسېدونکي یو، نو دغه ځای کې د کابل لوګر سړک چې تقریبا کار ډیر په سرعت روان وو، بعد هغه همدې پاتې شو.
کابل ښاروالي د کابل میشتو دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي د کابل ښار د سړکونو د جوړېدو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکزی:
موږ د ډیرو سړکونو لکه باغی بالا، د مزنګ، د بوري او د هوایي ډګر سړک د بیا جوړېدو چارې په پلان کې لرو. د دې لپاره موږ ځانګړي بودیجه نه لرو، خو چارې د حفظ او مراقبت ریاست له لوري پر مخ وړل کیږي.
خو له ښارونو وتې بیا د لویو لارو خراب وضعیت موټر چلوونکي اندېښمن کړي. د لویو لارو موټر چلوونکي وایي د خرابې لارې له امله د 5 ساعتونو لاره په 9 ساعتونو کې وهي. امام جان چې د بار چلونې موټر لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لارو د خرابوالي حالت داسې بیانوي:
سړک ډیر خراب دی ورور، مخکې به موږ په 6 ساعتونو کې تلو، اوس په 12 ساعتونو کې، 15 ساعتونو کې، 1.5 ساعتونو کې ځو. ټیلرې دی، بیروبار ډیر زیات دی، ډیر ستونزه خلکو ته ډیره سخته ده.
په افغانستان کې د لویو لارو د خرابېدو اصلي لامل د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو، طالبانو، نورو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه په ګوته شوې. سره له دې چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کېدو سره د ځینو شرکتونو لخوا د لویو لارو او سړکونو د جوړېدو چارې روانې وي، خو اوس د یو شمېر راپورونو پر بنسټ دغه چارې په ټپه درېدلې دي چې د موټر چلوونکو ستونزې یې دوه برابره کړي. خو د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان حمیدالله مصباح د لویو لارو د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د کابل هرات د لوی لارې چې له کابل تر کندهار بیا له کندهار تر هرات په مجموعي ډول 1200 کیلومتر لار ده. د هغې د اساسي رغول کال په پلانونو کې لومړی پلان هغه دی، ورپسې د سالنګونو د لارې په اړه باندې مو جلسه نیولې وه چې څومره ژر کولی شو د سالنګ پر لویه لار باندې کار شروع کړو.
ښاغلی مصباوی د سالنګ لوی لارې په ډیره برخه جغل اچول شوی و، خو د تیر ژمي د باران او واورې د ورېدو له امله دغه برخې بیرته ویجاړې شوې. د نوموړي په وینا د لویو لارو د بیا رغېدو لپاره له خصوصي سکتور څخه د همکارۍ غوښتنه شوې. د ټولګټو وزارت وایي د لویو لارو سړکونو د بیا جوړېدو لپاره په تیر ژمي کې له یو شمېر شرکتونو سره د 40 میلیون افغانیو په ارزښت قراردادونه کړي او د 12 نورو پروژو تړونونه یې هم لاسلیک کړي دي. سره له دې چې په تیر حکومت کې د لویو لارو د جوړېدو لپاره له نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالر مرستې وشوې، خو بیا هم د سړکونو د کیفیت او د دې چارې د څار په برخه کې نیوکې او شکایتونه جدي وي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
اوس هم واوري چې نړیوالو رسنیو د افغانستان اړوند کوم مطالب خپاره کړي دي. اسمت ساروانی مخکتنه کړي ده.
میامی هیرالد ورسپانی په افغانستان او پاکستان کې د داعش د خطر په اړه یو راپور خپور کړی دی. دا راپور اسوسییټډ پریس خبري اژانس چمتو کړی او په کې ویل شوی چې طالبان وایي د داعش یا اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد په جګړه کې بریالي شوی دی. د راپور په دوام کې راغلی چې داعش ډلې په پاکستان کې خپل حضور پراخ کړی او په مارچ میاشت کې په پېښور ښار کې د شیعاګانو د یو جماعت په منځ کې د خودنړۍ حمله مسؤلیت واخیست. د ډی راپور په بل برخه کې ویل شوی چې د شنونکو په باور د داعش یا اسلامي دولت ډله پر وی بی پولی تروریستي ډلې بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو لږ وروسته داعش د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. چیر کال په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د هغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان جنرال کینډ مکنزی ویلي چې ممکن داعش د سشکال په دوبی کې په افغانستان کې حمله زیات کړي. د کاناډا ګلوب ان میل ورسپانې بیا د یو پخوانی افغان ساتونکو کیسه خبره کړې ده. دغه افغان ساتونکو شکایت کړی چې کاناډا دی او د کورنۍ غړي یوازې پریشي دي. دا ځوان په کابل کې د امریکا د سفارت ساتونکو یو. ګلوب ان میل لیکلی چې د کاناډا حکومت ژمنه کړې و چې دا ساتونکو به د خپل کورنۍ لغړیو سره له افغانستانه باسي، خو د ورسپانې پر اساس کاناډا د نوموړي غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د واتس اپ لاري ویلي چې د کاناډا د حکومت د کار نه هیله کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا او متحدانو لسګونه زره افغانان له افغانستان وویستل.
دا هم د خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو راستولې دي.
د ازادي رادیو ته سلامونه کوم. د شک چې د ازادي رادیو آزاد ده او ټول کارکونه او ځینکو ته سلام کوم، ځکه چې دار غریب دار مسكين आवाज پورته کوي. خو دا یونیسف او د دې کیو دا ار پی سی او سرسلی بو سرمیاشتو خو دا د یلمن د ماریت د چونکی دارانو ملازمینو سره هیڅ کومک ونه کړي. دا جوړ سره او موږ فکر کاوه چې دا وجه مبارک رااله نو دوی به یو صدقه وشي. زه فکر کوم چې دوی هغه خلکو ته نور کوي چې ستړي د دې لپاره نور کوي چې دا ستړي ولاړ چې ایران او پاکستان ته بیا هم چې مجبور شو بار ځان هم وژني. نو دوی دغه زمیندارو ته ورکوي نو هغه خو بیا هم نه دي. دوی دغه ته ورکوي زمیندار ته وایي چې دوی مسکینانو غوري وطن خالي دي.
ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي سرچي کرینا ساسو پیغام ته دم چې دا ته څو کسان ملکان دي. دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل سل روپۍ د خلکو نه غواړي، او بل هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بند یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس خوار غریب او بیچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ورنه کړي.
اسلامی امارات نه میرا مختنه دا ورورا چې خلکو ته ریګار نه پیدا کې چې خپل هواد نه نه ماجر کی. خلک پیسې په قرض او قربا نه راخلي د خپل هواد نه جیب هواد ته یو مړې ډوړې پیدا کولو لپاره. ورورا زما خپل یو ورور ترکیه ته مو پیسې د قرض راواغستل او ترکیه ته ولې گو خو په ایران کې غلونی ولې یو نیم زر ډالر واړی. یو نیم زر ډالر زه رقم هغه زمونږه دا حکومت او زمونږه دا بکله جوړیږي. دا اسلامي حکومت دی باید خدمت مونږ ته وکړي. زمونږه وګړي ټول په خپل هیواد کې راټول کی.
زه حدیث خدای دې له دغه ټول سلی خبره کوم. زمونږ دا نور ټول شخص خدای هله کوج دا غواره کول سلی ته یو رقم خدانه چراولل نو خدا منځسته یو او هغه په تور کې صحیح ده. نو هو څه معلومات نه کې زموږ سامان ډیر په تکلیف دي. دا د ولسوالۍ ته یو خدای یې کده د سینګي کړي سالات دي.
زه د ننګرهار ولایت د الپور ولسوالۍ د چګنه وزلتین نه ګول دین ته سره په تماس کې متاسفانه چې په افغانستان کې څومره بارډر چې دي چارچا کړي دوه اندي ممالک ورس فورس بنې وته بارډر رټینګي نن پاسپورت دی نن ویزه شته دی په تذکیره باندې داغي مخیم وس پاکستان د طرف نه جوړی منګ نه راپریزي. همدارنګ په ایران کې د افغانستان په خلکو باندې هغه مسافرونه چې مزدوري او تفلی دي هغه خوان تکلیف د زحمت سره مخامخ دي. په غلا او په تکلیف او په زحمت باندې چې پاکستان کې موږ ګرځو په ایران کې موږ ګرځو همدارنګ کاغو لک په ګوتو باندې یاده هو په شي سیرالو نو منګ په جیلون کې شي منګ د سخت سکنجه کوي او د ډیر تکلیف سره مخامخ کوي. هر یو ملک ولا چې تطلیع شي تطلیع شي نه څه وختونه کوي نه نه بعد پاسپورت کې ویزه وسره ورکول کیږي. خو د افغانستان خلکو لنه څوک ویزه ورکنه ولا څوک پاسپورت ورکوي نه کوم ملک څوک فری دا بس کې ماران دي خوري بخوري نړیوالو ته زمونږ د درخواست چي زمونږ پښتنه وکي دا د دې تکلیف او زحمت ته موږ اخلاصي ولی موږ انسانان نه یو ولی موږ د الله تعالی پیدان یو. الله دې وکړي زمونږ له خبر منه تسلیمونی وشي او دا تکلیف او زحمت ته موږ اخلاص شو دا مایسي زمونږ ختم شو ته خوشحالي خوندان.
عبدالهادی ما د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغو خلکو څخه چې شتمن دي هغه هیله لرم اکم د موسی انجینران چې دي زه خپله معلول یم د نورو معلولینو درد مې هم کړی څوک نه کومه کو سره کی نه پاملرنه ورته کی ډیر په دا سارا او کی داسې معلوم دي ستا چې اچھا نه کومه کو سره کړی دی نه ولاکه په یادی پر روزه ده په هغه مؤمنان په سیږي په دغه وطن کې ټوک ټوک او در به در سوي دي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
در من اوریدون کوشی با ورستا 25 دقیقه اونیز پروگرام پیلیگی خول هغه مخکې پام وکړی د خبرونو لندیستا د ایران د بهرنۍ چارو وزارت پر طالبانو غا کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون خبریالانو ته ویل چې د ایران ظرفیتونو ته په پام سره د هیواد ته د افغان کډوالو دا بهیر دوام نشي کولی. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې خطیب زاده وویل د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یو ګاونډي ونه چول شي او زیاته یې کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د روان کال د جنوري له پایله یې په فاریاب ولایت کې نږدې 1,000,000 کسانو ته مرستې رسولي. ډبلیو اف پی پرون په یو بل ټویټ کې وویل چې د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې هم له 3,23,000 کورنیو سره د خوړو مرسته کړې. دا اداره وایي چې د روان کال له پایله په افغانستان کې 14,000,000 کسانو ته خواړه رسولي او په روان کال کې به 3,000,000 وګړو ته مرستې ورسوي. د ننګرهار د کانال رئیس وایي چې ډیر ژر به د دې کانال د پاکولو چارې پیل شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر دا خبر په یو خبرپاڼه کې چې نن سهار خبره شوه د کانال د رئیس مولوي غلام رحمان له قوله ورکړی دی. په خبرپاڼه کې راغلی چې د ننګرهار کانال له درونټي نیولې تر مومندرې ولسوالۍ پورې په 5 ولسوالیو کې تیریږي. 1,500 هکتاره ځمکه خړوبوي او زرګونه کورنۍ کار ترې اخلي. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او د دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هند له صدراعظم نارندرا مودی غوښتي دي چې له روسیې د تیلو پیر ګړندی نه کړي. بایدن پرون له مودی سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې ویل چې له روسیې د تیلو د اخیستو زیاتېدا به د هند په ګټه نه وي او په وینا یې دا کار کولی شي د اوکراین جګړې ته د امریکا ځوابي اقدامات له خنډ سره مخامخ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې هند په دې وروستیو کې له روسیې څخه د نفتي موادو پیر زیات کړی او په پرونیو خبرو کې مودي له دې کاره د شاتګ هیڅ کومه عمومي ژمنه ونه کړه.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د خبرونه ته خره غلاست. په پاکستان کې د چټکو سیاسي جریاناتو په دوام صدر اعظم عمران خان په پارلمان کې د اپوزیسیون د هڅو په پای کې سلبې اعتماد شو. له دې بدلونونو وروسته په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پایته نه دی رسیدلی او ښایي د بل حکومت تر واکمنېدو پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ به ژر پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د پاکستان کړکیچ د دې هیواد کورنۍ ستونزه وبلله، خو هیله څرګنده کړه چې دا بحران به پر افغانستان اغیز ونه کړي. د افغانستان د تیرو څلورو لسیزو حکومتونو تل له پاکستان سره کړکیچن اړیکې درلودل، خو دا هیواد د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه مهم دی ځکه د هیواد مهمې ترانزیتي لارې له پاکستانه تیریږي. د افغانستان ډیری واردات له دې هیواده راځي او میلیونونه افغان کډوال هلته دېره دي. طالبان د عمران خان د صدارت په دوره کې پر افغانستان واکمن شول او پر عمران خان او د ده د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قریشی په وار وار له دې کبله انتقاد کېده چې د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو مناسبتونو کې خبرې کوي. خو آیا د عمران خان له بې واکه کېدو سره به د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې بدلون راشي، او د طالبانو اړیکې به د پاکستان له راتلونکي حکومت سره چې ښایي لویه برخه یې د مسلم لیگ او پیپل ګوندونو په لاس کې وي څه ډول وي؟ پنننی 25 دقیقې بس کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د خبرونه میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج او د دریم خط د ملي حرکت د مطبوعاتي کمیټې مسؤل میرویس اشفته. دوه میلمانو ته خرغلاست وایم. خبرې معارج صاحب سره لومړی پیلومه. معارج صاحب، همدا ساده پوښتنه ده چې د پاکستان روان سیاسی جریانات با پر افغانستان که اغیز ولری تر ټولو زیات به په کومو برخو وي؟
د پاکستان کړکیچ تابان یو څه ډېر جزئي اثرات به دا ولري چې د نوی مشرتابه سره به د طالبانو اړیکې به په کومه کچه مندي، او همداسې د نوی رهبري چې د پاکستان منځ راځي د دوی دغه میتود د پالیسي مخ ته وړلو به په کوم ډول مندي. په عمومیاتو کې کوم خاص اثر نه لري، ځکه د پاکستان پالیسی جوړون کې کسان چې هلته دي معمولا نظامیان دي او آی ایس آی تر ډېره بریده پورې هلته ډېر زیات رول لري په بهرنۍ پالیسی کې، خصوصا د افغانستان په چارو کې او د نور ګاونډیو لکه هندوستان. او په عمومي کچه څه موږ وګورو، پخوا مثلا تحت الحمایه هیوادونه وو، اوس تحت الکنټرول هیوادونه دي. درېمې نړۍ هیوادونه اکثریت دي، خصوصا لکه پاکستان او افغانستان، دا تحت کنټرول د غرب دي. نو بینان خصوصا د پاکستان څخه په دې غرب د خوانه د خپل اهداف د خپل موخه د پاره د مجري هواد په توګه جوړ شوی ده. هغه معمولا بدون لغنه د افغانستان له چار سره چارواکو سره کوم خاص توپیری چلن نسی کولای.
مننه اشفته صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو او لکه څنګه چې مارش صاحب وایي چې د پاکستان پالیسي پاوز جوړوي، نو په دې ترتیب سره د پاوز په اړیکو کې به د ملکی حکومت له بدلېدو سره د طالبانو سره په تعامل کې بدلون راشي؟
هرومرو دا کې دون کې دی دا چې د دې حالت څخه د پاوز رول لا پسې زیاتېږي، نو هغه به پر طالبانو باندې او د افغانستان پر نننی چارو باندې متاسفانه منفي اغیز هم لري. ځکه چې یو خو د آی ایس آی لاس مخنه ده، بل دا چې دا فندمنټالیزم په پاکستان کې ډېر سابقه لري. دیوبند د آی ایس آی تر تاثیر لاندې کار کړی او کوي، او زموږ یو تعداد ډېر طالبان د هغو مدرسو څخه فارغ شوي او د ایدیولوژیکي له لحاظه هماغه چارچلن چې هغوی غوښتل دوی تر غواړي چې په عملي ډګر کې پلی کړي. نو یقینا چې تېر حاکمیت څخه و موجوده حاکمیت چې ډېر امکان لري په کې د اسلامیانو رول لا پسې زیات شي
افغانستان کې. ستاسو په نظر د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې یا لږ تر لږه 1500 کلونو کې د پاکستان له پاوت سره زیات وو که له سیاسي مذهبي ګوندونو سره د پاکستان؟
پاوز په پاکستان کې پر ټولو مسایلو باندې ډېر تسلط لري. سیاسي مذهبي ګوندونه هم رول لوبوي، مګر په بهرنۍ پالیسی کې د پاوز په خاصه توګه آی ایس آی ډېر عمده او اساسی نقش لري. مذهبي ګوندونه د ایدیولوژي تر لحاظه دیوبند مربوط دي، مګر مستقیما د دوی رهبری تر د آی ایس آی په لاس کې دي. یعنی پاوز او آی ایس آی په کې ډیر اساسی رول لوبوي. نو د دې خاطر زموږ تنظیمونه او موجوده طالبان او تحریک متاسفانه د پاوز او آی ایس آی تر تاثیر لاندې وو او دي.
مننه اشرف تاسو. مارج صاحب، څه فکر کوي تاسو
په تیر حکومت کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د عمران خان پر حکومت لدې کبل انتقاد کړي چې د طالبانو په استازي توپ خبري کوي، فکر کوي چې دا لړۍ به پایته ورسیږي او کبه بیا هم راتلونکي صدر اعظم یا د بهرنیو چارو وزیر بیا هم د طالبانو لپاره په نړیوالو ډګرونو کې لابي وکړي؟
تنو کچیر دلته رهبری دي یا د عمران خان په ځای باندې بل قسم راسي دا لړۍ به دوام لري. په ډېره خواشنۍ سره چې ما وخت مو ویلې چې پاکستان یو مجری هواد غرب نړۍ دا غرب نړۍ افغانستان لکه توفه په ډول باندې پاکستان تر کړی چې پاکستان د افغانستان مدیریت او چارې دوی مخ ته بوزي. نو بنان دوی د خپل وظیفې په بنیاد باندې چې غرب راکړي دا چارې مخ ته بیایي، خو په ټوله کې بیا هم زه تاکید کوم چې ملکی اداره ډېر واک اختیار نه لري، دا تشخیصاتي او سمبولیک اختیارات لري. په دې پاکستان پوځیان لکه د افغانستان پوځیان په ډول نه دي، وی آر پوځي یو سیاستمدار هم ده، وی تقریبا تر ډېر بریده پورې راځي په انګلستان کې ته زده کړې کوي. دا جوته دا خاره خبر ده ټول په دې باندې پی که پخوانی تنظیمي مجاهدین او جادي ډلې وي یا اوسني طالبانو دي ټول پاکستان کې روزل شوي دي، د پاکستان په ملاتړ او د هغوی په مرسته باندې په افغانستان کې واکمن شوي دي. اوس هم د دوی کورونه د اکثریت په پاکستان کې دي، د ځینې مجبوریتونه هم اطاعت دوی ته کوي او داسې پخوانه دغوی په ملاتړ باندې ته واک ته رسېدلي دي، خامخا هغوی سره اړیکې لري. نو بیا تاکید په دې باندې کوم څه د نور هوادو بهرنی پالیسی لکه موږ د نه د سی ایچ پالیسی نه لري او یاد ده چې د وطن یو څه مخ ته راځي هغه مخ ته وړي. نه هغوی مخ له مخ پالیسیان جوړ کړي دي، پروګرامونه جوړ کړي دي، هر هواد پاکلمند دي هغوی پوهېږي چې هغوی څوک هغه خامخا پلی کوي او دا څوک پلی کوي پوز او ایسای. نو بینان پرې کوم ترین نه راځي د افغانستان په چارو کې. د افغانستان بدبختي همیشه پاکستان غوښتې ده، د افغانستان کې ثبات وغوی په خپل غټ نه بوله ک نور هوادونه چې فکر کوي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت دي، دوی کورنی امنیت به خطر نه وي. پاکستان برعکس په بې ثباتۍ کې دی، ګټې دي که چیرته مضبوط قوي حاکم نظام باندې سراسي بیا نو دا د پاکستان خپل ضرر پیدا کوي. لومړی دا چې بیا هغه نظام خپل خاوره تر ټکه مارګلې پورې دعوا کوي، دوم پښتانه او بلوچان چې په پاکستان کې دي دوی بیا فکر کوي چې د ما خپل ذاتي وطن حکومت جوړ سره د بیا غوی د پنجابیانو د ظلمونو حالت چوینه بیا غوی نه تات نه کی مختر اړي. نو بیناند ته همیشه بې ثباته هواد بل په بې ثباتۍ کې د اقتصادي چارې مختر وي.
لطاسن غوړم یو بل پښتنه کوم چې د پاکستان بې ثباتۍ البته ک دوام وکړي، د پاکستان سیاسي بې ثباتۍ دا به د سیمې پر وضعیت په مجموع کې نه یوازې د افغانستان یعنی له افغانستان او ورهاخوا څه اغیز ولري؟
په صورت مده پاکستانیان پنجابیان ما وخت موږ له صدیق خپل ګټو تخپل ملي مسایل تر دژمن کسان دی او خار کسان دی، دوی هیڅ وخت به ثباتي تر ډیر حدا پر نه پیدا دی ورځ خبر ده اته هفته تر ډیر نه زی معمولا یو څو وخت دا کار کوي. دا چې پاکستان د سیاسي لحاظ یو څه د غرب په سترګو په لیدو کې او بغاوت په دې کې او له چین سره اړیکې جوړې کړې وي، یو عمران خان پوتین سره ناستې کړې وي، یو 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 ډول یو تهدید یې ورته ورکړ چې مثلا د امریکا وخته چې دوی فشار لاندې راولې کله بلوڅان پرې راپورته کړل او کله نورې مثلا دغه دلتا حسین ډلې راپورته کړله چې دوی ته هغه جوړ کړي وه او لږ تهدید په ډول کې مارم بیا هم پوځیان هوښیار وو.
یعنی یو خو ناامنی او امنیتی بې ثباتی ده او یو سیاسي بې ثباتی ده. سیاسي بې ثباتی هم پر سیمه اغیز نه لري ستاسو په نظر؟
په هیڅ صورت نه لري. یو وخت زه په پاکستان کې په چیرته ومه، زه والته ډیپلوماتم تیر سوی یم، بیا ما یو پوښتنه هغه وخت کې چې پرویز مشرف د الوتکې په هوا کې نوه شلي بنده کړې وه غوښتل یې چې هغه ووزني چې بیا هغه مځکې ته راکوز شه. موږ فکر کاوه چې ودی او غچ اخلي نوه شریف نه مارم کله چې وم کته چې هغه غرض یو نه کړ او جنرال ما پوښتنه وکړه مال ده ته سزا نه ورکې هغه نه کې وای نه وای موږ سیاسونو ته سزا نه ورکو او نه یې وزنو. دا بیا یو ډول مند ساتو چې بیا په کاري کې د پاکستان په سیاسي چارو کې یعنی دوی تر دې اندازې پورې خپل راتلونکي دې مسلې ته پام کوي. خامخا چې کله وګوري چې د اقتصاد ته سیاست ته یو تشنج منځ راځي بیا فورا سره کوي فیصله کوي، جوړي فیصله بیا څوکي پوځیان کوي، پوځیان بیا په زور باندې برته بهاره ای دا مسله.
مننه. اشرف تاسو فکر کوئ چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي یا له امنیتی نظر به ثباتی منتفی ده نشراتلای کراتلای شستاسو په نظر اغیزی به پرسی متسوی
یو سه به ثباتی هم دوس رامسته شوی مگر دا به ډیر دوام ونی کی دغه جننه یوازې پنجابیان بلکې هغه پښتانه چې البته بیا هم په اردو کې او په ایس ای کې رول لوبوي وایي چې سیاستمداران دي او د پاکستان دغه څه د خاطر ډیر ودغه مسایل ته لمن نه وایي زه فکر کوم جربه تو کنټرول باندې راسي او دا چې خلک په تور د مثال په د روسي دوه ورځې کې د په خاطر دغه دوه شپو کې د عمران خان په لویان دي دې کوم سره قناعت وکړي ځکه چې دا د غرب لاس ته الګا دوی غوښتل چې دا کاروسی کنه نو کا خلک پکې مرشتیاغو غت رول لوبولای شول دا تغیرات به نه راغلل په پاکستان کې مګر اساسي نقش پوز او ایس ای لوبي او د دوی سیاسيون لکه د افغانستان سیاست مداران نه دي د پاکستان د منافعو د خاطر دغه مسایل به ژر تر ژره مهار کی تر کنټرول لاندې راولي او بدیر لمن ورته ونه وایي او دا چې پر افغانستان باندې څه اغیز لري یقینا ته د هم د موجوده سرپرست حکومت اړیکو دوی سره دی چې دوی خو اوس متاسفانه یو لاس ندی یو خو ډیر ور سره نږدې دي بل خو هم د سینې دي چې ډیر بل لري مګر یو څه توپیر پکې شته دي زه فکر کوم چې دوی متاسفانه هیڅ د افغانستان کې د سرپرست حکومت شېم چې دوی کوم برنامه ورته نه لري نو بمدا چې د یو منفعل سیاسي کتون کې په توګه خپل رول ولوبوي او سبدیر هغه ځوونی کې مګر دا چې وګوي وګوري چې یو مطالبه ته نور هم پچی چټک کې درنه پخونه پکې دا به نږدې ورځو کې معلوم شي
او شفته تاسو د پښتنو یادونه وکړه د پاوځیانو د سیاسيونو مګر د عامو پښتنو یا هغه پښتانه چې ملتپال پښتانه دي دغه وضعیت به فکر کوي څنګه شي د عمران خان له تلو سره او د نوې ادارې له راتګ سره چې احتمالا د مسلم لیگ مشر به پراس کیوي یعنی په مجموع کې د خلک ډیر زیات په یو ډول سره تړلې دي د افغانستان له جریاناتو سره د دوی موقف د دوی وضعیت په څه ډول شي
د دوی لپاره یو څه محدودیتونه بلا په سیاست دي ځکه چې عمران خان یو قومي لیدل د نوډل او دوی سره په دنيژدې په تماس کې او د دې مورد سره ډیر ځانته خپل ګونته ګټه پورته کول دا چې تغیرات راسي او د عمران خان په نشتون کې یقینا دوی لپاره یعنی د پښتنو لپاره او د دوی تحریک لپاره او د دوی سیاسي فعالیتونو په اړه یو څه محدودیتونه لا پاتې دي او منفي اغیز پر دوی باندې وکړي
په کوم دلایلو یعنی څه ډول منفي اغیز
یعنی دوی کله چې مستقیمه د پاکستان سره اعظم سره روابط درلودل دوی ته د امکاناتو ته برابر شوی وو د اقتصادي لحاظ نه ولې تر تبلیغاتي او سیاسي فعالیتونو پورې دا چې عمران خان روس د دې نه په پاکستان کې اساسي نقش ونه لري نو د دې ځای و دغه نیسی ایس ای او پوز او پوز او ایس ای د عمران خان په پالیسی او دغه د ګوند په پالیسی باندې لري د دې خاطر وي چې محدودیتونه لا پسې زیات شي او دا چې زموږ سرپرست حاکمیت هم د دې قومي توامي څخه یو وانه شي څه استفاده کول او غتی پروتوکول دا به پسې محدود شي ځکه چې د پاکستان په نفع نه مو او د افغانستان په ګټه د تبلیغاتي لحاظ ډیر دی مګر د عملی لحاظ متاسفانه وی بیا هم ژوند دي پاکستان وګړي د خاطر نه د افغانستان د خاطر دې خاطر په کوم چې یو لر محدودیتونه به قربان دی ولګول شي او دا تبلیغاتي اړخ به ډیر لا پسې ضعیف شي
مننه مارچ سب د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکي به څه ډول تاسو ته ښکاري یعنی څه به پیښ شي له پی ټی ایم سره
ګوره دغه پی ټی ایم یا کوم ګوندونه چې پار هواد کی یا خامخه بهرنې ملاتړ هم لري پی ټی ایم دې چا ملاتړ لري هندستان سره دومره مرسته ونه کړل مثلا چې پکارو بد کړی وای
بیا راځو افغانستان ته چې افغانستان باید کړی وای ځکه افغانستان ادا کې تر اټک پورې د ما یا مرګري پر د ما خپل خاوره ده او پښتانه د ما دي د ما افغانان دي مره په صورت باندې پوڅونه سکرلای بل خبر راځي چې دوه خبرې سم سفر احتیاط ملت ته وکړو یو چې پاکستان کې هر ګوند او هر سیاسي یا پوزي او بخره غوړم سیاسي یا مذهبي ډلا سره پورته کوي خامخا ای اس ای او رکه سالات لري په نفوس پکې کوي او کنټرول لري پر صورت باندې کې په خواني دي که اوسني دي کنه راپورته کوي او که بیا کوم یو بغاوت کې سرغړون نه کوي خو د موږ د پی ټی ایم ټو رهبران هم مشرانو یو رزیدنت ولېګل نو په دې باندې اسنه جوړ کړه به د افغانستان مسلې ته په ځغړنده وایم په کار باندې وایم چې په ای اس ای په رهبری د افغانستان کې د اوس طالبان دي هم دوی خپل کسان لري خپل کسان جذب ځای کړی دي طالبان ټول د مکمل د سندې ځکه ستاسو پاکستان ستاسو سپیشلی کسان ستاسو مسره وه واټ ځبن کسان ستاسو خو په څنګه د سندې له هم څه نه تنه ای سایته نورو بهرني استخبارات د نړۍ ته هم کار کوي او وي کنه ولې دي که چې تا پاک سپیشلی طالبان وکړي سي وطن باندې طالبان وکړي استخبارات فعال کوي دوی پرګوت کیو د قانون منګول ته اوس پر د واخه خبرې کني دغه چلوې کاله پرهبری د افغانستان کې د ایسای ګډاګان متاسفانه کار کوي فعال دي خصوصا د مجاهدینو طالبان په وخت کې
مننه په څو لاندو دقیقو کې چې پاتې دي زغورم چې په دوه مسلو باندې ستاسو نظر واخلم یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په مسله او بل د کډوالو مسله ده اشرف صاحب ستاسو په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارت کې به څه بدلون راشي له نویو بدلونونو سره
په دغه مور کې هیڅ د باور وړ نه دي چې فوجیان د پاکستان په تجارت کې هم لوی لاس لري او همیشه دا د وې تر کنټرول لاندې وو او دی په راتلونکو کې هغه بیا مخفلې ګټې ته ژمن دي مګر په دا شرط چې د افغانستان لپاره او اصلا دا انساني اجمنه مدنظر کې نه لري متاسفانه او دا ځکه چې د افغانستان لخوا هڅه یو تدوین شوی اقتصادي پالیسی خصوصا په روسیو کې هیڅ وړاندې شوی نه دی یقینا چې تاثیر لري مګر دا په دې پورې اړه لري چې د افغانستان لخوا د موجوده سرپرست حاکمیت کوم څه وایته وړاندیزونه کوي چې وړاندیزونه نه ني نو هغه تمن سوره چې دغه په توګه مثال یو قرارداد چې دی نشر کړی وو د ترانزیت په حق ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت به سره اوس یو کار پوری آزاد دي کدا چې وګصي تاسو به ګورئ چې افغانستان 15 میلیونه کسان دي اولت څنګه چې په 2000 کال کې نشر شو 200 اشاریه شپږ میلیونه کسان دي او پاکستان یو صنعتي هیواد دی نو د اوغي ترانسپورت او ترانزیت آزادۍ رښتیا ګوډنه به افغانستان په کې څه به جوړ شي او بیا د اوغي موتران اکثرا یا کاملا د غری راسل اخوات دي د فرمان یا جلو مشترنګي نو د تاسو به ګورئ چې د افغانستان په ترافیک کې څه منفي بدلون رامنځته کیدای شي په دغه شکل باندې اشرف صاحب
دغه قرارداد ترانزیتي قرارداد چې تاسو یادونه کوي البته لاند که جواب راکړي دا خو د پاکستان له پخواني حکومت سره شوی وي یعنی له پاوځ سره نه وشوي دا یو سیاسي خبره نه ده دا یو تجارتي خبره ده د نوې واکمنۍ له راتلو سره به فکر کوي چې په دغه ډول جزئیاتو کې هم بدلون راشي
دا دغه موجوده سرپرست حکومت یو قرارداد دی غیر ورته د مخه نشر شوی وو دا بیرته سرطان جنسوي او تر یو کال پورې پاکستان دا مسائل بالکل د مالیاتي لحاظه دا په اخر د کال کې به ورسر وسنجي او نور جزئیات به راوړان دي کی دا موجوده خبره ده او د اقتصادي لحاظه دا د غالیو په حق له هم یو څه وړاندیزونه شوی و چې نتیجې ته نه دي رسیدلي د عمومي تجارت د ترانزیت چې د افغانستان سره امور تجارت با پاکستان ته زی په دغه مورد کې خبرې سره شروع شوی مګر نتیجې ته نه دي رسیدلې کله یو مدون برنامه ورته جوړ شي د افغانستان په ګټه به می او د پاکستان هم اکثرا تاسو ووري چې د افغانستان میوي کړی چې سرحد رسیدي به یو مشکل او پرابلم ورته جوړي دغه موارد امداوس روان دي زه امیدوارم چې ورته
یو څه برنامه جوړ کړی
چې
دغه موضوع تر کنټرول لاندې راشي.
ډیره مننه تاسو مارچ سه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دا نوې شرایطو کې اقتصادي اړیکو ته څه ډول ګوري کلاند راته وایي اسلطفن
ګوره د اقتصادي اړیکو مبنند دی وادو د ګټ خپل ملي ګټ پر بنیاد باندې جوړیږي دغه لپاره پالیسی او پروژه جوړی او پروګرام ته جوړی افغانستان په دې اقتصادي پروګرام لري او بل خوا ته چورته ګورو پاکستان د افغانستان ټول اقتصاد په ځان متکی کړی دی یعنی دغه څه لري
یعنی څه باید وکړي چې دغه یو پالیسی چې تاسو وایي جوړی کی طالبان
یو پروګرام یو پالیسی به داسې جوړ کړي چې کوم تړون یو څه له پاکستان سره کې به نړیوال ضمانت تر دې ته ترلاسه کړي متاسفانه دا کار نه شوی او افغانستان ټول متکی پر پاکستان او پاکستان څخه غواړي په خپل ګټ مې ټول تجارتي سوداګري چاره کې دا اوس موږ ګورو دغه ترانزیت مرکزی آسیا ته نورمال ډول باندې دي افغانستان کله سره غواړي سره نه غواړي مثلا ترانزیت د مال تجارت په بندر کې دري وبندې بوبار لاوتی تاودم کیسر تړون سره کې باندې د فوټیز بدلت سرګندګي ځکه پیس افغانستان دا واکو اختیار نه لري پاکستان مقابل کې څو دغه خپل حق دفاع کوي په خواشنۍ سره دا اوس کار په جوړځه کې دا کله سره چې افغانستان استقلالیت مستقل وانخلي د ګډایګي او جاسوسان د پاکستان بهر نه کې ولر نه کې او له پاکستان دا وسنه رهبر خپل کورن راونه باسي نه مجبوریت ځان خلاص نه کې نو دا بدبختي به دوام
مننه وخت مدیر کم پاتې دی یو بل پښتنه هم له تاسو کومه مارچ سیب د کډوالو په وضعیت کې به څه اغیز وکړي نوې حالات او د پاکستان سیاسي بحران
پاکستان همشه د افغان کډوال په خپل ګټه باندې استعمال کړی دي کشیر او توسیږي هم لنړیوال نو په دې اکل پیسې اخلي د یونیسانو دی پیسې اخلي مګر متره څه خبر نه کوي نو بنا نه افغانستان خو نه څه کولای مثلا په فلي حالت کې کډوال ته زمينه مسایده کیس د کار د تعلیم د معاشر د ځوان څلوي برتره اوس خپل وطن ته نو بنا هغه بل ته پاتې او پاکستان چارته غوړې وي په دې باندې خپل خلاف د ټولو اصول او مقررات د کډوالیو د سره برخورد کوي او کړه دا ادامه ورکوي کوم تغییر پرې کې ناراضي کوي رهبری تغییر کوي کنه کوي دوی هغه یو پروګرام مختزین بیا هم تاکید کوم د پاکستان هیڅ څه تغییر نه کوي هغه پالیسی پروګرام سه جوړ شوی دا پوزیان عملکې ایسه عملکې کومرکی دار راځي او قضا کته پورته کې کوم مشکل پکې نه
مننه او اشفته صاحب لته سو نام دا ورسته پښتنه کوم چې د کډوالو وضعیت به څنګه شي په راتلونکي پاکستان کې په داسې حال کې چې سیاسي بحران ځپلای
دا متاسفانه لامه په خراب دی ځکه چې د موجوده سرپرست حکومت د نه برنامه درلودو سره یو تعداد زیات افغانان ورسته بلې کډوال کې په پاکستان کې او حالت هم دا اوس یو کور چې سره وغوړی چې پرانیسی دا امکان بالکل نشته دی او پاکستاني ډیر پرلاسي شي د نور هم او د اقتصادي لحاظ د سیاسي لحاظ هر څه دوی پلاس کړي او د افغانستان د خوانه چې توجه ورته نه کیږي تاسو فکر وکړئ نن ورځ په پاکستان کې دغه زار او بشاره حالت د افغانانو او په خاص توګه په ایران کې او مگر سرپرست حکومت هیڅ کوم برنامه ورته نظری حتی یو اعلامیه مخبرولې نسی حتی یو خواهش هم کولې نسی ځکه چې دوی هیڅ برنامه نه لري او د دې اووی تر اغه ځلان دي او نغواړي چې کم د پوز مشر یا د ایس ای مشر دوی څخه خدای نه کړ دا خپنې سي دوی د افغانستان لپاره نغواړي چې څه وکړي متاسفانه راتلونکي کې په دغه شکل باندې لا پسې منفي اغه دې بدیر شي او د افغانانو د استونزې به را هم زیات شي
تر زیاته مننه کاشکې د طالبانو مرستيال ویان ته چې ازادي رادیو بلنه ورکړی و په دې پروګرام کې راغلی وای او د طالبانو د حکومت د دریض دفاع کړی وای په هر صورت زمونږ د 25 دقیقې نننی بحث موضوعات هم دومره لخپل میلمنو په خوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معرج او د دریم خدمي حرکت د مطبوعاتي کمیټې مسؤل میرویس اشفتنه زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لتا سو درنو اوریدونکو هم مننه
Okay. قربان.